کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت لته په واشنگتن کې د ماسخوتن او نیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار لومړنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک کې ترسره شي. تاکل شوی چې نن به په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي او د ترکیې فوځ وایي چې په سوریې کې د داعش په مرکزونو بمباری کړی دي او دا هم د خبرونو تفصیل. تاکل شوی چې نن به د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک کې ترسره شي او له هغې وروسته به هغه د ننګرهار ولایت د سرخرود پولیسوالۍ کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ماښام د کابل د ښار د ملي امنیت په روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 43 کلونو په عمر مړ شو. د سوریې د یاغي ډلو او د هغه ملک د حکومت استازي پرون د قزاقستان پایتخت استانی ته رسیدلی دي. دا په دې یو کال کې اول ځل دی چې دغه یاغي ډلې د حکومت سره د سولې خبرې کوي. دواړه متخاصمې ډلې غواړي چې په ملک کې هغه اوربان چې تیره میاشتین شوی وو لا پسې محکم او دوامدار شي او هم د بشري مرستو په انتقال کې موجوده مشکلات لري شي. په استانه کې د سولې د خبرې د روسیې، ترکیې او د ایران په منځګړتوب جوړ شوی او د هغې هیله دا ده چې په سوریې کې د هغه جنگ د ختمولو لپاره لار پیدا شي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی وو او په هغې کې 400,000 نه زیات کسان مړه شوي او د سوریې نیمایي نفوس یې مهاجرت ته مجبوره کړی دی. د سولې په دا خبر کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیون دی مستورا هم ګډون لري. د ترکیې فوځ وایي چې په سوریه کې د داعش ډیر زیات مرکزونه بمباری کړي دي. د فوځ په اعلامیه کې راغلي دي چې د هغه ملک هوایي قواوو د داعش د قوماندې مرکزونه د جنگ دفاعي کرخي او مخفي ځایونه په نښه کړل او د الباب په ښار کې د داعش د ډلې دوه موټر چې په وسلو بار وو تباه کړي دي. پرون د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بل میاشت کې واشنگتن ته د سفر د پاره د سپینې ماڼۍ بلنه منلې ده. ښاغلي نتنیاهو د فبروري د میاشتې په اوایلو کې د خپل سفر اعلان په داسې وخت وکړو چې په هغه پیشنهاد باندې رایګیري وځنډوله چې د خپل خاورې سره د ختیځ بیت المقدس د ناقلو یهودیانو د ویلې سیمې زمې کودل غوتل. ښاغلي نتنیاهو هیله لري چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت سره د اتو کلونو د بخوند روابط نو ورستو به د امریکا د نوي حکومت سره روابط ډیر خشي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د رومانی په پایتخت د بخارس په ښار کې بزرګونو خلکو د حکومت د هغې فیصلې په ضد احتجاجي مظاهره جوړ کړې وي چې باغی کې حکومت غواړي یو زیات شمیر زندانیان وبخي. مګر دغه مظاهرچیان بیا وایي چې دغه کار به په ملک د اداري فساد په ضد مبارزه کې مشکلات پیدا کړي. د بخارس برسیره د رومانی په څو نورو لوی ښارونو کې هم خلکو دغه شان احتجاجي مظاهره جوړ کړې وي. دغه مظاهره کوونکو په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو چې موږ په ملک کې ډیموکراسي غواړو مګر شرط دا ده چې غله او رهزنان باید په زندان کې وي. د هسپانیې په ختیځو ساحلي سیمو کې د تنباد او د زیاتو بارانو له کبله ډېر خلک د ساحلي ښارونو نه وتلو ته مجبور شوي دي. د باد سرعت د هفتې په پای کې تقریبا په ساعت کې 100 کیلومتره وو او د هغې په نتیجه کې په ډیرو ځایونو کې برېښنا قطع شوې وه او هم ډیرو بارانونو په دغو ساحلي سیمو کې سړکونه هم خراب کړي دي. د تیلو د تولید د اوپک د ټولنې غړو او د تیلو د تولید هغو ملکونو چې د اوپک په ټولنه کې شامل نه دي په دې لټه کې دي چې د نړۍ مارکیټونو ته د خامو تیلو د کمې ارزې له لارې د تیلو قیمتونه اوچت کاندي. روسیه او نورو لسو د تیلو تولید کوونکو ملکونو چې د اوپک د ټولنې غړي نه دي د اوپک د ټولنې د 14 غړو ملکونو سره یو ځای د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د موافقه ته رسیدلی وو چې د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې به په ورځ کې 1.8 میلیونه بیرل تیل کم د نړۍ مارکیټونو ته عرضه کوي. او د برتانی صدر اعظم تیرې سیمه وایي چې هغه ډانل ترامپ ته د سپینو خبرو د پاره آماده ده.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لوري د ټولو ولایتو د څارنوالانو د تغییر او تبدیل په سلسله کې د قندهار د استیناف د څارنوالۍ رئیس خپل استعفا وړاندې کړه. نوموړی وایي چې د څارنوالۍ په چارو کې مافیا په پراخه پیمانه نفوذ کړی دی او د اداري فساد په خلاف هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې دي. په موکړه زموږ د خبریال عزیزالله پوپل راپور ته.
د کندهار د استیناف څارنوالۍ مخکنی رئیس شبیر احمد قیومی وایي چې په دولت کې د فساد پر ضد د مبارزې پیاوړې اراده نشته، ځکه خو له خپلې دندې څخه لاس پر سر کیږي. نوموړی شپږ میاشتې مخکې د کندهار د استیناف د څارنوال په توګه وټاکل سو، خو تېره ورځ د لوی څارنوالۍ له لورې د زابل د استیناف څارنوالۍ د رئیس په توګه تبدیل شوی دی. نوموړي په کندهار پریس کلب کې د خبریالانو په وړاندې د خپل استعفا د اعلان پر مهال وویل چې د څارنوالۍ په بنسټ کې دننه مافیایي کړیو نفوذ کړی او نظام ته ژمن مامورین د فساد پر ضد مبارزې ته نه پرېږدي. د کندهار د استیناف څارنوالۍ مخکنی رئیس زیاتوي چې په دې ولایت کې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د شپږو څارنوالانو په ګډون د خپلې ادارې د ځینو نورو مامورینو د فساد دوسیې هم لوی څارنوالۍ ته لېږلي، خو لوی څارنوالۍ یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی.
جناب والی صاحب په مکتوب کې لیکي چې قضایي حکم پلانۍ دي داسې وسی پاره کې دالی کړی و چې نشه کولای چې ما به اجازه د چا څخه پوښتنه لاوکې. دا همکاري ده کدام د فساد سره د مبارزې په وړاندې دیوال وهنګ. تاسو ته معلومه ده چې مفسد خلک یو سړی ته چدل تلاس وروي ممکن په یو ډیر لیر ځای کې یو چا بل ځغ واوري. فاسد کړی یو فاسد اوږده زنجیر زده یو کارمن په صفت نور په دغه سې دسګا کې د کار کولو حوصله نه لرم. نو نه ولس خطا باسم، نه ځان او نه خدای نیم خطا ایستلای سم.
کیمی وایي چې د فساد پر ضد مبارزه او د خپل ادارې په جوړیدو کې لوی څارنوالۍ ملاتړ نه دی کړی، ځکه خو په بل ولایت کې هم خپل چارې له ناکامۍ سره مخ کړي. یو ورځ مخکې د لوی څارنوالۍ له لوري د ټولو ولایتونو د مرافعت څارنوالانو د تبدیلۍ په ترڅ کې په جنوب کې د کندهار مرافعت څارنوال زابل ته، د زابل مرافعت څارنوال روزګان ته او د فرا مرافعت څارنوال هلمند ته تبدیل شوه. دغه راز د لوی څارنوالۍ سلاکار کندهار ته د مرافعت څارنوالۍ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویان نظر هم واخلو، خو تر پرله پسې هڅو وروسته بیا هم د هغوی په نظر اخیستلو باندې ونه توانیدو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې عالی شوراوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او دغه شورا د سولې د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلاني ترمن تماسونه نیول شوي، خو دا غم لرینه بل طالبانو سره د سولې په هڅو تاثیرات ولري. ټاکل شوی ده چې د جنازې مراسم پارک کې سرته ورسیږي او د ننګرهار ولایت د سرخورد پولیسوالۍ کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په مکلل له کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
د سولې عالی شورا وایي چې د دې شورا د مشر پیر سید احمد ګیلاني مړینه به په دې شورا تاثیر ولري او د هغو نویو تازه تماسونو چې د پیر سید احمد ګیلاني په مټ له طالبان سره په دې وروستیو کې نیول شوي وو یو څه ناڅه ټکنی شي. پیر سید احمد ګیلاني چې د سولې د عالي شورا رئیس و تیر شپه په کابل کې په یو روغتون کې ومړ. د سولې د عالي شورا غړي وایي د دې شورا مشر پیر سید احمد ګیلاني د طالبان سره تماسونه نیولي وو او تمه کېده چې ژر به رسمي مذاکرات پیل شي.
پیر صاحب په دواړو طرفونو په افغانستان په ملت حکومت او همدارنګ په طالبانو کې ښه نفوذ او ښه تاثیر او ښه روابط درلودل او تر ډیره بریده پورې نیکې اړیکې پیل شوې وې او نږدې دا و چې نور له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي. نو د دې پر هلت سره خو دا کار پیل کړی دی. د سولې عالي شورا به دا کوشش وکړي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي.
د حالاتو څېړونکي وایي چې پیر سید احمد ګیلاني د جګړې ښکېلو ټولو خواو ته یو منځلارې و او نوموړی وتوانېده چې د اوسني حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم سوله وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
علاقمندي ډېره زیاته به شي دا سوله کامیابه شي، دا پروسه سرته ورسېږي خو د خپل کوشش وکړه د به وخت پوره و.
بل خواته ځینې سیاستوال بیا وایي چې پیر سید احمد ګیلاني د جهاد په کلونو او راوروسته د سولې لپاره کار کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست په ولایت کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له خدماتو نه خلک ناراضه دي. پام وکړئ زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي رليګلي رپورت تا.
د دې ولایت دی اوسیدونکو انتقاد ده چې اکثره شخصي روغتونونه او نور صحي مراکز د ناروغانو په درملنه کې طبي اصول او شرایطو ته هغه سي توجه نه لري څومره چې ورته اړتیا لیدل کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د ناروغ درملنه په سمه توګه وشي، شخصي صحي مرکزونه د ناروغانو له مجبوریت څخه په ناوړه استفادې سره د پیسو ترلاسه کولو لپاره لارې جوړوي. د نظرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي جهان چې سمد وړاندې په یوه پیښه کې د زوی یوه سترګه ټپي شوې وه، هغه کیسه راته وکړه چې په یوه خصوصي روغتون کې ورسره مخ شوی و.
ډاکټر وویل چې دا د عصبي رشتې والی دی، سترګه یې ختم ده. مو ته وویل چې زه سره کوم کو بل ته پېښور ته ایسم که نه ایسم، ده چې ما یې وره فارین به پېښور ته یو بل سړی تر ځایم به سه ولوګو یو به ځای وو په پېښور کې سه چې سکېن سرې داشي نه به سل سترګه رغه را میټه دو بس دوا سوسکیا دوا ډرا پیدا سوسکی بتا ولی کول یو څه شربتینه حساب د پورا یس وطن په ویني اور عصبی رشته رغه دی.
په دې وروستیو کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه د وده په حال کې ده. په دې سره په ځینو مواردو کې د هغو ناروغانو اړتیا هم پوره شوې چې مخکې به د علاج په خاطر بهر ته تلل. خو د خلکو نیوکه دا ده چې شخصي روغتونونه او نور کتنځایونه پرته له دې چې د ناروغانو اقتصادي وضعیت په پام کې ونیسي، له دوا درملو څخه ورته کڅوړه ډکوي.
اسناد اصلی نه دي، هلیکن نو سه بکفته دوی ویر کوي، یو پلاس دوی جگہ خرڅوي چې ویر شي. مثال پیس یو تاغز یو تو دومره کور نه وت نه خوسته کې ګل کوم پیسې چې د خلې مثال چې ویر شي لمبار نه در کوي پیسو زور چوب چې بشین ګل لري مثال ته لمبار ور کوي تنه در کوي.
په ټولیز ډول په خوست خار کې کابو وسو خصوصي روغتیي مرکزونه حساب شوي چې له دې جملې څخه شاوخوا 350 هغه پرته له کوم قانوني جواز څخه فعالیت لري. د مدني فعال جمال تڼي په وینا د جواز نه درلودل او د مسؤلینو بې پروايي د دې لامل شوی چې د غلطه د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور وړاندې کیدونکي خدمات د خلکو لپاره د قناعت وړ نه دي.
باید دوخانه مرلاک شي، کلینیک مرلاک شي، تر څو چې سیاته مې رئیس دی تایید کړی نه وي. جوازم باید دغه وزیر داسې جواز ورنکو چې تر څو چې سیاته مې رئیس او د دوی رهبری شورا دغه ډاکټر تایید کړی نه وي چې موږ د اصول څه چې د ډاکټرۍ اصول دي په هغه اصول د سړی جوړ دی جواز باید ورکړی شي.
د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي چې نه یوازې د روغتیایي خدماتو پر خوالي کار کوي، بلکه هڅه ده چې د ټولو خصوصي روغتیایي مرکزونو فعالیت قانوني بڼه ولري.
خپل سره ته هم نه دی پریښي، دوی نه ملکه له توحید اخسته چې تاسو به د فعالیت جواز اخلي، ځکه کچیر ته جواز فعالیت ونه لري د قانون په وړاندې مجرم ګڼل کیږي او دوی د خپل کارونه په پروسس کې دي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زادران هم امریکا غاکتول چې د روغتیا په برخه کې شته ستونزو ته په کتو سره ولایتي اداره د اصلاحاتو راوستلو لپاره د جدي اقداماتو هڅه کوي.
هغه درملتونونه، کلینیکونه او نور روغتیایي مراکز چې له جوازه او تحصیلي اسنادو پرته فعالیت کوي هغوی باید د نافذه قوانینو په رڼا کې مجازات کړي. برعکس هغه څوک چې جواز نه لري، جواز نه دی اخیستی، هغوی دپاره باید توصیه وشي.
په عین وخت کې د شخصي صحي مراکزو ډاکټران د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط تر یوه بریده یاد ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د خدماتو د معیاري کېدو لپاره یې خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لورې د ټولو ولایتو د څارنوالانو د تغییر او تبدیل په سلسله کې د قندهار د استیناف د څارنوالۍ رئیس خپل استعفا وړاندې کړه. نوموړی وایي چې د څارنوالۍ په چارو کې مافیا په پراخه پیمانه نفوذ کړی دی او د اداري فساد په خلاف هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. په موکړې زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل راپور تا.
د کندهار د اسناب څارنوالۍ مخکنی رئیس شبیر احمد قیومی وایي چې په دولت کې د فساد پر ضد مبارزې پیاوړې اراده نشته، ځکه خو له خپلې دندې څخه لاس پر سر کیږي. نوموړی شپږ میاشتې مخکې د کندهار د استیناف د څارنوال په توګه وټاکل سو، خو تېره ورځ د لوی څارنوالۍ له لورې د زابل د استیناف څارنوالۍ د رئیس په توګه تبدیل شوی دی. نوموړی په کندهار پریس کلب کې د خبریالانو په وړاندې د خپل استعفا د اعلان پر مهال وویل چې د څارنوالۍ په بنسټ کې دننه مافیایي کړیو نفوذ کړی او نظام ته ژمن مامورین د فساد پر ضد مبارزې ته نه پرېږدي. د کندهار د اسناب څارنوالۍ مخکنی رئیس زیاتوي چې په دې ولایت کې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د شپږو څارنوالانو په ګډون د خپلې ادارې د ځینو نورو مامورینو د فساد دوسیې هم لوی څارنوالۍ ته لیږلي، خو لوی څارنوالۍ یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی.
جناب والی صاحب په مکتوب کې لیکي چې قضایي حکم پلانې د داسې وسی بلکې دا لیکلي و چې نسی کولای چې زما به اجازه د چا څخه پوښتنه لاوکې دا همکاري ده که دا د فساد سره د مبارزې په وړاندې دیوال وهنګ. تاسو ته معلومه ده چې مفسد خلک یو سړي ته چې دلته لاس واروي ممکن په یو ډېر لیر ځای کې د یو چا بل غږ واوري. فاسده کړي د یو فاسد اوږده ځنځیر زه د یو کارمن په صفت نور په دغسې دستګاه کې د کار کولو حوصله نه لرم، نو نه ولس خطا باسم، نه ځان او نه خدای نیم خطا ایستلی سم.
کیمی وایي چې د فساد پر ضد مبارزه او د خپلې ادارې په جوړېدو کې یې لوی څارنوالۍ ملاتړ نه دی کړی، ځکه خو په بل ولایت کې هم خپلې چارې له ناکامۍ سره مخ ګڼي. یوه ورځ مخکې د لوی څارنوالۍ له لورې د ټولو ولایتونو د مرافعت څارنوالانو د تبدیلۍ په ترڅ کې په جنوب کې د کندهار مرافعت څارنوال زابل ته، د زابل مرافعت څارنوال روزګان ته او د فرا مرافعت څارنوال هلمند ته تبدیل شوه. دغه راز د لوی څارنوالۍ سلاکار کندهار ته د مرافعت څارنوالۍ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویان نظر هم واخلو، خو تر پرله پسې هڅو وروسته بیا هم د هغوی په نظر اخیستلو باندې ونتوانېدو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او دغه شورا د سولې د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلانی ترمن تماسونه نیول شوي، خو د هغه مړینه به له طالبانو سره د سولې په هڅو تاثیرات ولري. ټاکل شوې ده چې د جنازې مراسم یې پارک سرته ورسیږي او د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په مکلي کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
د سولې عالی شورا وایي چې د دې شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به په دې شورا تاثیر ولري او د هغو نویو تازه تماسونو چې د پیر سید احمد ګیلانی په مټ له طالبان سره په دې وروستیو کې نیول شوي وو یو څه ناڅه ټکنی شي. پیر سید احمد ګیلانی چې د سولې د عالی شورا رئیس و تیره شپه په کابل کې په یو روغتون کې ومړ. د سولې د عالی شورا غړي وایي د دې شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د طالبان سره تماسونه نیولي وو او تمه کېده چې ژر به رسمي مذاکرات پیل شي.
پیر صاحب په دواړو طرفونو په افغانستان په ملت حکومت او همدارنګ په طالبانو کې ښه نفوذ او ښه تاثیر او ښه روابط درلودل او تر ډیره بریده پورې نیکې اړیکې پیل شوې وې او نږدې دا و چې نور له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي. نو د دې پر هلت سره خو دا کار پیل کړی دی. د سولې عالی شورا به دا کوشش وکړي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي.
د حالاتو څیړونکي وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جګړې ښکېلو ټولو خواو ته یو منځلاری و او نوموړی وتوانېده چې د اوسني حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم سوله وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
علاقمندي ډېره زیاته به شي، دا سوله کامیاب شي، دا پروسه سرته ورسېږي، خو د خپل کوشش وکړه د به وخت پوره.
بل خواته ځینې سیاستوال بیا وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جهاد په کلونو او راوروسته د سولې لپاره کار کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د نړیوالو خیریه مؤسساتو یوې ګډې کاري ډلې چې د ایچ آر پی په مخفف نوم باندې شهرت لري په 2018 میلادي کال کې له تقریبا 15.1 میلیونو بېوزلو او بې اسرې افغانانو سره د عاجلو بشري مرستو په غرض د 250 میلیونو ډالرو چندې غوښتنه کړې ده. وایي چې له دغه پیسو نه به د پاکو اوبو او خوراکي موادو په برابرولو او
د هغو ژمنو سره څومره فرق لري چې مخکې د لندن په کانفرنس کې، په توکیو کې او په نورو نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د حکومت سره شوې.
د ننګرهار د پوهنتون اقتصاد پوهنځي له استاد محمد بشیر دودیال سره لیدلی او د هغه نظر مو معلوم کړی. پام وکړئ مرکې ته
مہاشرتی ټول په افغانستان کې جګړه کې شوې دي، هم کورنۍ مهاجرتونه لرو او هم د بهر نه مهاجرین راستنې شوې دي. نو دا هم مؤسسات دي وایي چې بشري مرستې هغه انکشاف مرستې چې موږ یې اشاره وکړه په دغه څلورم کال کې،
بله،
او د افغانستان د پرمختیا لپاره یو د ملي پروژه ستراتیژي ټول کومه د کمپراسیون مرستې حاصل د هغو
دغه پیسو نه څومره په اداري مصارفو باندې لګیږي او څومره په معاشاتو باندې او څومره په واقعي توګه دغه خلکو ته رسیږي چې په نامه باندې راټول شوی دي؟ ستاسو په عقیده باندې همدغه خرد بور چې په دې پیسو کې کیږي په افغانستان کې د خلکو ترمنځ د فقر د کچې په پراخېدو کې څومره رول لوبوي؟
نړیوال بانک یو راپور خپور کړ چې د بېوزلۍ په برخه کې د بره مره،
بله،
چې څنګه په هغه لسم کال د بېوزلۍ کرښه په افغانستان کې کښته شوې ده او کمه شوې نه ده. البته دا یو چې موږ د دولت او خیریه مؤسسات یا څرګند پالیسي د ټولنو د شرایطو سره فهم په نظر کې نیسي ورته نه لري یو څه برنامه د یو څه نشي جوړولی. او دا د خود د خبرو چې تاسو وکړل د دې مخنیوي جوړه اسانه ده که چېرې دوی د محلي خلکو ته برخول کړي دا هڅې چې په هر کې چې موږ ملایمان مساجد لري او مشران د رغواقي مشران دا څه مشران نه چې هغه جوړواکي دي اسوادي که د خلکو له منځه دغه سپېدي دا سره چې دوی او ملایمان یا تاریخي خلک دا هم احساس کوي ځان سره یو ځای کې تر دې عادت لري
دا استاد محمد بشیر دودیال د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مننه تاسو نه. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر چې په 1980 میلادي کې د دوهمې دورې انتخاباتو بایلل اوس په داسې حال کې چې عمر یې 92 کال ته رسیدلی دی د امریکا د بل هر پخوانی جمهور رئیس په نسبت زیات فعال دی. پخوانی جمهور رئیس د ټرمپ د نوي حکومت سره د پخلاینې د دریز غوره کړی دی او د سپین ماڼۍ د نوو چارواکو سره مثبت روابط غواړي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کین فاراباغ رپورټ ته.
پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر د هغه وخت نه را په دې خوا چې په 1981 کال کې د رونالډ ریګن د وفاداری د لوړې نه وروسته په جورجیا کې خپل پلارنی ښارګوټي پلین ته راستون شو. د ډونالډ ټرمپ شپږم اعلی قومندان د وفاداری د لوړې مراسم ولیدل. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې په سپینه ماڼۍ کې دی چې په تاریخي لحاظ محبوبیت په خلکو کې ډېر کم دی. د پلین د مارنتا په باپتست کلیسا کې غونډې ته وویلې د نیویارک تجار په عمومي انتخاباتو کې د ده د خوښې کاندید نه و. دی وایي موږ په خپله کورنۍ کې 22 تنه رای ورکوونکي لرو. زموږ د کورنۍ هیڅ غړي ده ته رای نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې د کانګرس یو شمېر پخوانیو او اوسنیو ډیموکراتو غړو د وفاداری د لوړې په مراسمو کې ګډون نه و کړی، خو کارټر په دوی کې نه و. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر بیا وایي زه یوازانه پخوانی جمهور رئیس ما چې د اوږدې مودې لپاره بتللم. زه فکر کوم چې موږ ته په کار ده نوی جمهور رئیس وپیژنو او ملاتړ یې وکړو. کارټر د امریکا غږ سره په اتلانتا کې د کارټر په مرکز کې د مرکې په وخت کې خپل دریز داسې شرح
کړ.
موږ غواړو کله چې دوی په کار پیل وکړي د دوی سره مرسته وکړو، ځکه نو موږ هیله لرو چې دغه روابط د جمهور رئیس د ملاتړ لپاره دي او د ده نوی حکومت به د دوی په ګټه وي. او کله چې دوی فکر وکړي چې دا ورته مناسبه ده چې د نړۍ په خاصو سیمو کې خپلو هدفونو ته ورباندې ورسیږي. پخوانی جمهور رئیس کارټر چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره روابط لري وایي د ټرمپ د حکومت سره په یو طریقه مرسته کولی شي. هغه دا ده چې د کارټر د بیلابیلو مرکزونو له لارې معلومات لاسته راوړل کیږي، هغه ورسره شریک کړی شي. دی بیا وایي
We're preparing a brief memorandum from me to the new Secretary of State and new Secretary of Defense, for instance, on our mapping program inside Syria and what we have learned from President Putin and that sort of thing.
زما لخوا د بهرنیو چارو نوی وزیر او د دفاع نوی وزیر ته موږ یو لنډ غونډې یاداش برابرو. د مثال په ډول دا په سوریه کې د نن زموږ د نقشو پروګرام دی او موږ له جمهور رئیس پوتین نه څه شی زده کړي دي او دا ډول شیان. په داسې حال کې چې پخوانی جمهور رئیس کارټر په 1988 کال کې د کیمپ ډیوډ د خبرو منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د اسرائیل او مصر ترمنځ د سولې لومړۍ دایمي موافقه وشوله. پخوانی جمهور رئیس وایي د هیله لري چې ټرمپ به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په سوله باندې ټینګار وکړي. دی بیا وایي
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years. And we have a lot of inside
موږ له دوی نه غواړو په دې پوه شو چې موږ د 15 کالو لپاره په بیت المقدس، رامالله، په لویدیځه غاړه او هم په غزه کې دفتر لرو او موږ د هغه څه په باره کې ډېر زیات معلومات لرو چې د هولي لینډ په سرحدونو کې دننه تیریږي او موږ غواړو دغه معلومات د تاسو سره شریک کړو. کله چې کارټر په 1988 کال کې د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، خو هیواد لا د واټر ګیټ د رسوایی سره مخامخ دی. په هغه کال سپینې ماڼۍ ته په داسې وخت کې راغی چې عام خلک خواشینی و. په 2018 کال کې ټرمپ دې ته ورته حالات سره مخامخ شو. په داسې حال کې چې ښایي کارټر د ټرمپ لپاره رای نه وي ورکړي، خو دی یو له څو شخصیتونو نه دی چې ژوندي دي چې د جمهوري ریاست د مقام په غوښتنو پوهیږي. پخوانی جمهور رئیس کارټر بیا وایي
I need understanding. He never has been involved in politics before, so he has a lot to learn. He'll learn sometimes the hard way like I did sometimes.
ده مخ کې هیڅ کله په سیاست کې داخل نه و. ده باید ډیر څه یاد کړي. ده به ځینې وخت سخته طریقه یاد کړي، لکه چې ما یاد کړي ده. په ایران کې د برمته شو کسانو ستونزې، د انفلانسیون زیاتوالی او د پیټرولیمو کمښت ځینې هغه عوامل چې د دې سبب شول انتخابات وبلل او رونالد ریګن جمهور رئیس شو. د یو له هغه دوه جمهور رئیسان نه و چې په تیرو څلوېښتو کالو کې یوازې د یوې دورې لپاره جمهور رئیسان شوي وو.